په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي ملي امنیت د قانون له مخې نسي کولی په فشار د چا اعتراف واخلي. کمیسون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو او د امنیتي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان ولس به ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دي دا فکر لسره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتې ته مجبوروي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو شوزو مننه وکړه چې د امنیت ټینګول لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. جمهور رئیس اشرف غني وویل سوله
یو سم باندې تعلق نه لري، په یو ګل باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچات مانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تعالی مقزم راولو او به اساسی تو که بیراولو زکتا دولش مخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کانفرنس کې دا خبرې وکړې او ویل چې پر پایدار سولې به تمرکز کوي. د افغانستان په پولیسو کې 3,500 شدي او په پاوڅ کې په ملي اردو کې 2,000 شدي عسکري او منصبداران خدمت کوي. په بحران په پولو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. اوچا په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې بیان کې راغلي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 22,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځای شوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې 3 عسكر او 6 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې 13 شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوی ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی دغه خبر نن ازادي راډیو ته ورکړی وو. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په شاولي کوټ کې 14 عسكر وژل شوي دي او د دوی خواته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست اندیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست اندیز لپاره آسان نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ټیم عملی کامل دره در برابر ویست اندیز. ان شاء الله ما باوري هستیم چې د دې مسابقه
د وای چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست اندیز په مقابل کې لوبې ته تیار دی او په دغه لوبه کې به سبا خپل هڅه کوي چې وایي ګټي. ویست اندیز که څه هم په دریو ODI مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړي خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په T20 مسابقو کې چې درې وي دوه وګټلې یوازې یوه وبایلله. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو مظاهره چیانو په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. په عراق کې چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلې وو. دا پیښه د بغداد په یو ستراتیژیک سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې د اداري فساد د نرخونو د لوړوالي او د بیکارۍ له امله د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې د عراق حکومت غندلې چې امنیتي ځواکونه د اعتراض کوونکو پر ضد له داسې شدته کار اخلي. په البانیا کې دیارلس کسان د سختې زلزلې له امله مړه شوي او سلګونه نور زخمیان سوي دي. البانیا کې نن سهار وختي زلزله وسوه چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا شدت یې 6.4 درجې و، خو له سهار راهیسې په خبرونو کې وخت په وخت د مړو شمیر زیاتیږي. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتری کې و، خو د البانیا په هغو سیمو کې چې د سمندر پر غاړه پرتې دي تر اصلي زلزلې وروسته دوه نور ټکانونه چې دواړه تر 15 درجې زیاتو احساس سوي دي. د البانیا جمهور رئیس خبریالان ته نن ویلي و چې په سیمه کې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، خو هغه ویلي و چې د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل سوي دي. البانیا حکومت ویلي و چې اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخي الوتکو د ټکر له امله 14 تنه وژل سوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن ویلي چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي چې په یوه پیښه کې پیښ سوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشته چې د مالی په ساحل سیمه کې د داعش د وسلوالو او د القاعده له شبکې سره د تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غواړئ. نن سه شنبه د لیندیا قوس 15 د نومبر شپږم د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون مخې نستي کولی په فشار د چای طرف اخلي. کمیسیون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د بشري همراستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
زموږ نگرانی هم داده چې باید په دې برخه توجه وشي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د قرغیزستان د مالي چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل سوي 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د خبري مجله تر شپږ نیمه بجو ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون لمخې نسي کولی په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس موسا محمودی نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته وه. د ملي امنیت عمومي ریاست موسا محمودی تیر اونۍ ونیو، خو دغه پریکړه د بیلابیلو لوریو لخوا غندل سوې ده. امید زهیر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي امنیت عمومي ریاست لیوی اعلامیه سره یو ځای رسنیو ته د موسا محمودی د اعتراف یو ویډیو لیکلی. په دې اعلامیه کې راغلی د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي ګټې اخیستلو راپور په غیر مسلکي ډول او د اسنادو د نشتون په صورت کې یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره ترې ګټه واخیستل شي. موسی محمودی په یو راپور کې چې د څېړنه بولی ویلی وو، په تیرو شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول زورول شوي دي. د دې راپور خپرېدو په ځان پسې سخت غبرګونونه درلودل. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبره شوې ویډیو کې موسی محمودی خپل څېړنه ناسمه بولی او له کبله یې له دولت او خلکو بخښنه غواړي. په ورته وخت کې احسان الله حمیدی چې د دې راپور د جوړولو په برخه کې له موسی محمودی سره همکاري کړي هم د ملي امنیت په باندې کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکي د دې راپور له خپرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان الله حمیدی پر وړاندې ګواښونه وو، له همدې کبله یو خوندي ځای ته لیږدول شوي دي. خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری بیا وایي ملي امنیت د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیولو حق نه لري او تر فشار لاندې دوی اخیستل شوی اعتراف هم د اعتبار وړ نه دی. بله شکه تر زور لاندې د هر ډول سند اخیستل قانوني او حقوقي اعتبار نه لري. کیدای شي چې له دوی په سیاسي توګه ګټه پورته شي، مګر تر فشار لاندې اعتراف په هیڅ ډول قانوني نشمیرل کیږي او د منلو نه دی. بل لور ته د دې موضوع د روښانتیا او څېړنې لپاره د ولسي جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي معلومات ښیي چې دا موضوع ناسمه او بې بنسټه ده. د ولسي جرګې غړي او د دې پلاوي رئیس اسدالله شهباز د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نه کسیزه پلاوي په لوګر ولایت کې د دې موضوع په اړه له سیمه ییزو چارواکو، ښوونکو، زده کوونکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړي. د ښاغلی شهباز له قوله دوی اوس هڅه کوي چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی سره د شته اسنادو د لیدو او څېړنې لپاره له هغه سره وګوري. بل لور ته بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې موسی محمودی او احسان الله حمیدی د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي دي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی. په لوګر ولایت کې له زده کوونکو د جنسي ګټنې موضوع ډول ډول غبرګون نه هم راپورته کړل. تر دې چې د څېړنې او روښانتیا لپاره یې د پوهنې وزارت، ولسي جرګې او د لوګر ولایت مقام لخوا ځانګړي پلاوي وګمارل شول. خو د دې ټولو پلاویو معلومات ښیي چې د دې موضوع په اړه خپور شوی راپور ناسم دی.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې ملي امنیت د قانون له مخې نسي کولای په فشار د چا طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه سو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه دفتر له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو بې ځایه سو سره د سمدستي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځای شوي او کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هوا په سړېدو سره د بې ځای شوي او کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل زبیولا فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جو شده ها ممکن ډېر ستونزه ولري. په ځانګړی توګه د آشامدنی اوبو دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او ډوډۍ لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او زموږ نگرانی هم داده چې باید په دې برخه توجه وسي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل له 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تار شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالي بل هغه عامل دی چې له دې شمیر بې ځای شوي وي نږدې 215,000 کسانو یې له امله خپلې اصلي مینې پرېښي دي. د دغه راپور پر بنسټ له دې شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځې څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته له خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 15,000 افغانانو بیرته رسنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د رسنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوي هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شویو او د بیرته رستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په شکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان مونږ هغوی ته سروې ترسره شوي دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 د کورنیو ته کومکونه ترسره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوي دي.
د ژمي د موسم پر رسیدو سره د کورنیو بې ځای شویو او بیرته رسنو شویو بې سرپنا کډوالو ژوند سخت شوی او بېلابېلې ناروغۍ د دغه کورنیو ماشومان او میرمنې ګواښي. له زده کړو نه د دغه کورنیو د ماشومانو پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عاجلې پاملرنې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې هیڅوک د قانون حاکمیت ګواښ نسي پېښولی. ولسمشر وایي افغانستان د معاملو ځای دی نه د پریکړو بلکې د پریکړو ځای دی. تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ملت تاوتریخوالي ته نه تسلیمیږي. ولسمشر چې نن یې د نظامي خزینو د سولې او امنیت په لومړني کانفرانس کې خبري کولې وویل د افغانستان دښمنان دا فکر له سر وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر وایي طالبان باید متوجه شي چې یو قوي دولت او پیاوړي ولس سره مخ دي. ولسمشیر غنی جاتوی سوله د ټولو افغانان غوښتنه ده او له همدې کبله په یو قوم او سمت پورې تړلې نه ده. ولسمشیر غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی او افغانستان د معاملو ځای نه بلکې د پریکړو وطن دی.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی. موږ د قانون تابع یو، د قانون په اساس باندې خپل وظایف لوبو، او څوک دی پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلک مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
افغان ولسمشر داد څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویلي که چیرې په شمالي ولایتونو کې د انتخاباتي مسایلو اړوند دوی خلک اعتراض وکړي او پر وړاندې یې زور وکارول شي د به ځواب په مرمۍ ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې یو شمېر حقوق پوهان وایي د ملي یووالي حکومت پر مهال تر ډیره د قانون د نقضېدو پېښې لیدل شوې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غړی وحید فرزی:
متاسفانه حاکمیت قانون با به وجود آمدن حکومت وحدت
د ملی وحدت حکومت پر اتک سره په هیواد کې د قانون د نقص موارد زیات سوي او دغه شاندوام لري. کچيري حکومتونه قانون ته تن نګ دي نو له خلکو به څه تماوي؟
حقوق پوهان په دې باور دي چې له قانون سرغړونه زورواکۍ، ناامنۍ، بدمرغۍ او سپاتیوالی ته زمینه برابروي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 30% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې له ښو خوړو دغه راز فولیک اسید ټابلیټونو استفاده کولی سي د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي. تفصیل له خان محمد سین نه.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن وسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کمخونی های که ناشی از کمبوده
در دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کمخونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې زده کوونکي د بیوزلۍ، نامنوی او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري، خو فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د خونځې ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونو نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوې دي. مروا او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده کوي.
له کومه وخته چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوم، د پښو دردونه او فشار مو ښه شوی او درس هم ژر زده کولی شو. له کومې ورځې چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوم، د سر او ځان او ټول بدن دردونه مو ښه شوي، انده چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د مازدیګر 6:09 دي. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پرون د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د مخنیوي نړیواله ورځ وه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتۍ پېښې زیاتې سوي دي. الیاس دایی پر دې مسلې راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدونو او قبایلي چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه شذې هم راغلې. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د شذو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبرې کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم عبدالاحد معصومی ویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چا ته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او پس پک سترګ قتل دا هم خشونت او نابرابری. هغه حقوق چې په سماوی اديانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورشد تو ورکول سوی دي هغه معلوم دي. احيانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بل پر د اسلامي دین څخه انحراف یې بل خواته کړی.
د شوت په وړاندې د خشونت د کمولو د لپاره هر کال د نومبر د 15مې نیټې نیولې بیا د همدې کال د دسمبر تر 13مې پورې په ټولو دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د شوت په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د شوتو د برخې فعالانې لدی جملې فریده محیبي او مازری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د شوتو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلار کور ته نه پرېږدې ته خوشنط ویل کیږي. خوشنط یوازې وهل او ټکول نه دي. شزه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردې دی او ورځ بله کور څخه ځي. شزه یم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. شزه یم خو چې واده شوم د ولوار د ورکړل شوو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت یک زن هست در اجتماع. ما میبینیم که وقتی یک زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنند. اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنند.
که توم د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت او د شوزو د حقوقو مدافعینو ډېرې هلې ځلې کړي دي، خو هر کال د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راځي چې د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې علت یې د شوزو لخوا په خپل حقوقو پوهېدل او په عین وخت کې یو شمېر قضیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسېدل دي. د هلمند د شوزو چارو ریاست وایي په تېر یو کال کې 15 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي چې دا نسبت نور کلونو ته د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. مونږ لري د ازادي راډیو هلمند
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دې مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. د مسؤلانو په وینا دوی په اوسط ډول هر میاشت 200 پیچلي ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یو کوچني په غږ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د دې زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 و در نسم کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوې دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر ختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړي وویل
په ونه ویکال کې موږ تقریبا په هر یو لاک پیښو کې 3 مړینې درلودې او په اتنه ویکال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوې دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوې دي او هم په هوای زیات شوې ده په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 16 ماشوم دي چې د خوست د بی پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په دې زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا 4 مریض ده
نو زه دې کلینیک نه ډیر خوشاله یم ځکه چې دلته سہولت ښه دی. درې ماشومان چې کلی دی خو بیخي کور کې سالن بي دا اوس دغه لږ کمبوتی دی. اول چې پیدا شو زیړی و، بیا نو شیشه کې و، بیا اوس کمبوتی دی. هغه د اکسیجن ده. نو دا مې څوارلسمه شپه داسې زه پوښتنه ورنه کوم، نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه یې کوي.
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2000 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غځېدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل سوي نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. تر دې مخکې له دغه هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نغدو پیسو د ایستلو خبره سوې وه. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې د نور تفصیل لیدا ورو.
په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه د دې هیواد حکومت وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هیواد له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغیزستان څانګې او د کلوب په نوم د دې هیواد یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغیزستان د مالي چارو د پولیسو مشر باقر تایروف نن سیشن بې د دې هیواد د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه ترسره شوې څېړنې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 922 میلیون و 26 زره میلیون ډالر له دې هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي. په دغه څېړنیز راپور کې د 20 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایماتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبرلانو ته هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هیواده ایستلي دي. د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر چې نن د پارلمان غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې چارواکو د سایماتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی دی. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې په دې تورن شوی چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې ده. سایماتی د قرغیزستان د ګمرکونو پخوانی رئیس رحیم بیک محمد رحیموف تورن کړی چې د عبدالقادر د شبکې پر کارونو یې پرده اچولې او ورسره ډیره مرسته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم. چې د بزرمت کې د پورتیز مکه چې دا په دغه باندې د غاصبین راغلي دي دانځکه ټوله سره څوک خرڅوي، څوک کوټې پې جوړوي، څوک برمې پې جوړوي. دا کومه دولتي مکه چې ولا دا ټوله وروره خلکو ونیوله، د لنډیزو په نامو باندې خلکو ونیوله، ټوله ځکه نیولې ده شخصي ځکه او دولتي ځکه. نو د ما هغه کچېرې د رئیس جمهور پورې ورسېږي چې کوم هغه فرمانونه چې د رئیس صاحب راغلي دي ظلمت راغلي دي، نو ورغلی مې په یو پرمانو د سیدریدلې یو. نو دا غاصبین ونیول ګرفتار او بیرته په جالي ضمانتو باندې دا خلاصو. موږ دولت نه دا خوښي هغه کوو چې دا خلک دی ونیول سي، دا خلک دی دولت منګولو ته وسپارل سي. دونه د پښتنه اوسې اسنادونه نه لري، شی نه لري، د مکاریزونه امران کړلو، هر څه اړان کړلو، په زور باندې برنیم وږي وګور اباسي ونه موږ دی بل خوام کوي. موږ ډیر په تنگ راغلی یو. وسلام پر
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي، ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی. که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د خدای په امان.
دیارات وراز سی خبر کوم او در بشن سی خطاق نفق و غیر سلوات سکم بروکو و رگه از یه قرار واینده بور خونی مستر و آورایی ده بکدوله که مروسی و کپا سمان سلو شه نه سپر بداری ده والا مستر نخلا که بیمکار و که پلیاز اختر سلام انکروه.
دغه هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. دلته کجکی ولسوالۍ کې یو خدای د لږه کار نه کوي چې یو نه خدای له عدالته به اکسیز وي نو بار به کار وکړي. ډېره مننه زنده باد اره دی راځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته ماشمنی خبری مجله پای ته رسیدي. دویمه ماشمنی خبری مجله چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي، ل زرغونی منګل نووري
تشکر از شما